دغه برخه کې کچیر تاسو پښتنې واخلي او شی نوٹ کی دغه کم جوابونه چې دی شی لاس سره اوړي او وروسته د ځان سره په یاد کې راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نسی. زموږ سوالونه چې دی درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوٹ کی. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرني سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي، هغه به تاسې وایاست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بهست. ښه راغلاست د نهم ټولګي دوهم لوست. نن ورځې په لوست کې موږ او تاسې تکثري سیستم پیژنو، چې زموږ درس به د اووه اتیایمې صفحې څخه تر نهه نیمې صفحې پورې دوام وکړي. زموږ لومړنۍ موضوع د نارینه تکثري سیستم. موږ وایو چې نارینه تکثري سیستم چې دی هغه د انسان د بدن هغه برخه ده چې د تناسل او د تولید په پروسه کې مهم رول لوبوي، او دا سیستم چې دی له څو اساسي غړو او جوړښتونو څخه جوړ شوی دی، چې هغه راځو موږ او تاسې په نوبت سره پیژنو. لومړی چې دی خسی دی، چې موږ وایو دا چې دی د نارینه تولیدي سیستم اصلي غړی دی، چې د سپرم حجرې او ټیسټوسترون چې دی هورمون شکیه، ټیسټوسترون یو ډول هورمون دی هغه هم تولیدوي. دا مری چې دی په سیکریټوم کې چې دی ځای پر ځای شوی دی. اوس نو راځو سیکروم یا هم سیکریټوم چې دی هغه چیکو وایو. سیکروم چې دی هغه یو پوستکیز کسوری دی چې خسیه پکې ساتل کیږي او د هغوی د تودوخې تنظیم کې مرسته کوي. عموما تقریبا موږ وایو د ټولو انسانانو تودوخې درجه چې ده هغه 30 درجه، چې په دغه کې سپرم هم چې کیږي خپل د دې تر په کمه درجه کې هم جوړېدای شي. او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي تر څو سپرم تولید پکې کې چې مناسب پاتې شي. بچې دی د سپرم د انتقال لارې دي، چې مثال د کمی لار څخه چې کیږي سپرم انتقالیږي، چې هغه د اپیډیډمس نلونه دي چې سپرم په هغه کې چکیږي زیرمه کیږي او بلوغ ته رسیږي. او همدارنګه واس ډیفرنس دی، چې هغه نل چې بدی سپرم له اپیډیډمس څخه د خسي څخه چې کیږي بهر انتقالیږي. او بل موږ دغه رقم وایي ځینې غدات هم په دې کې چې کیږي مرسته کوي. پسې راځو پایپونو ته. پیپونو کې چې دی اول دغه کم د یوټرا پیپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی دپاره یو ګډ نل دی، چې هم د ادراري او هم د منی د خارجلو لپاره چې کوي کارول کیږي. رسو موږ وایو سپرم چې دی هغه خپل د نارینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یو ځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې رسو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو. موږ وایو د نارینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیستم چې دی په مجموع ډول موږ وسو ویل چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه زیا ورزش همدارنګه ځینې روغتیایي تدابیر دي هغه چې دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري. او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کیږي او چې جوړي یو نوی ژوندی موجود منځته راوړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري، چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروسوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیاتي جنیتی مواد مثال ڈی این اے دا پزان کی لری او چی پلانانی جنیتی مثال کم جنیٹکس چی دی هاگا معلومات دا هگی سر چی کئی شریک بی او اکروزوم چی دی هاگا دا انزایمون یو طبقه لری چی دا هگی دا بحرانی پوش دا حلکولو لپارم رسته کبی ترسو سپرم پا هگی چیش سی داخل سی ور پسی رزو منزنی برخی تی په منځنۍ برخه چې ده هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده او په دې کې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي وه چې انرژي چې ده په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کوي برابروي او خپل اوږد سفر چې کوي په دغه د دې په واسطه چې کوي چې مثال دا کومه انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کوي طی کوي ورپسې راځو د لکۍ برخې ته موږ وایو دا چې د حرکت کولو لپاره چې سوی ده برابره سوی ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولی سي حرکت کولی سي راځو ورپسې دا هم چې سو د سپرم جوړښت ورپسې راځو ښځینه تکثري سیستم ته ښځینه تکثري سیستم هغه د ښځو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوي دي دا سیستمونه د هګیو تولید د سپارم سره د هګۍ القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړې ده چې راځو دغه کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو لومړی راځو تخمدانونه چې دي تخمدانونه د ښځینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي او دنده یې د ښځینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا څه کوي ښځینه مثال ښځینه او ته هغه کوم خصوصیات چې دي د دې له امله چې کېږي رامنځته کېږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې ښځه جوړیږي او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي هر تخمدان چې دي هغه معمولا په میاشت کې یوه هګۍ آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګۍ آزادي کچیري په د درو څخه تر څلورو ورځو پرې چې کوي د نفرونو څخه دا کومه هګۍ چې د جوړ شوی اوسه هغه د نفرو څخه چې کیږي نفرون څخه راوځي کچیري په څلورویشت اته څلورویشت ساعته کې القا نسوه نو بیا هغه تخمت چې کیږي له منځه ځي ورپسې راځو نفرونه پیژنو نفرون چې ته ویل کېږي دا هغه نلونه دي چې هګۍ له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي او موږ وویل چې دا په دې کې کوم تخمه چې جوړه سوې اوسې هغه د درو څخه تر څلورو ورځو پورې وخت نیسي ورپسې راځو رحم رحم چې دي دنده یې د القا شوي هګۍ ساتنه او د جنین ودې ته چاپېریال برابرول دي او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي او امیدواری ونه شي د میاشتنی محوره مریضي په جریان شي کې رامنځته کیږي ورپسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلفې دندې سرته رسي مثال د هګۍ تولید دی القا دی د جنین ته ځای برابرول دی همدارنګه زیږون وایي دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري او د هورمونونو توازن لپاره یې روغتیایي ساتنه چې ډېره مهمه ده راځو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته راځو موږ تاسې د حیض دوران پیژنو د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي د حیض دوران چې په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې تقریبا د 28 ورځې دوام کوي مطلب د 28 ورځو بعد راځي او مګر دا چې دی د 28 څخه تر 15 ورځو پوری چې کولای سي تغیر هم کولای سي چې د حیض دوران شدی دا پروسه موږ وایو د ښځې بدن د تولید روغتیایي او طبیعي برخه ده خو کوم غیر معمولی نشه ونه لیدل شي بیا ولیدل شي نو بیا هغه باید چې متخصص ته سره اړیکه ونیول شي ورپسې راځو القا ته القا چې د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړنۍ حجرې مثال زایګوت جوړښت شکي پایله ورکوي او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي ورپسې د القا وروسته موږ تاسې راځو رزوه امیدواری ته امیدواری چې د ښځې په بدن کې د جنین د ودې او پرمختګ طبي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي دا موده په عمومي ډول نه میاشتې یا هم څلوېښت هفتې اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستنۍ میاشتې عادت څخه شمېرل کیږي امیدواری چې دی خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته رسي
راځي. په لومړني درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلېږي، د زړه مغز او نورو اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کېږي، او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کېږي، ستړیا مثال، حساسیت دی، او ځینې نور کم علائم چې دي پکښې کې راښکاره کېږي. ورپسې منځني درې میاشتې دي هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو پښو او د بدن نورې برخې هم جوړېږي. او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم داخل کې د دغه تخمې شاوخوا باندې د امینیوم په نامه یو نازکه غشا پوښل کېږي، چې د هغه دننه بیا دغه مراحل چې سرته رسېږي. او وروستنۍ درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړه وده کړې او د زیږون لپاره چمتو او د امیدواری نشته چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتنی عادت بندېدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکې ستړیا ډېریږي، خوب ته مثال ډېر زیاته اړتیا پیدا کوي، او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دي. ورپسې راځو او کوم امیدواري چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګون زیژون دی. ډېری وخت کېدی د غبرګون زیژون چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی شي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي، او د آی وی اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېری وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې آزادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونې یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونې کوچنیان هم چې کېدلی شي پیدا کېدلی شي. دا پروسه دا چې دی په ځینو وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. راځو ورپسې د نطفې څخه جنین پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنین پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسي، د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کېږي راته کېږي، چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکېږي، او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو قرار کړه د ماشوم کې کوم مراحل چې دي مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې چوکی نخا، د سترګې، د لاسونه او پښې او بیلابیل شي پړاوونو کې د دې مختلف غړي رامنځته کېږي، چې قرار کړه چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسېږي دوی د رحم کښته خواته حرکت کوي، او کله چې د رحم غاړې ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کېږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنینه پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړي زیږون رامنځته کېږي. موږ وایي دا تقریبا زیژون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښتو هفتو پورې کېدلی شي، د زون د څلوېښت هفتې ځین د اووه دېرش هفتو پورې ورسېږي، چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کېږي، چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیژون ته آماده کېږي. ورپسې راځو سونوګرافي وایو. سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه، د الټراساوند د ورانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولی سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ تاسې وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کېږي، د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی شي چې په ښځینه کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي، چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی شي شنډوالي په ښځو کې رامنځته شي، او ځینې وخت کېدلی شي چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی شي، چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القاء کې، په دې صورت کې د نو شنډوالي رامنځته کېږي. ورپسې راځو وایو د جنسي یوځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لېږد. د جنسي یوځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه چې کولی شي لېږد، مثال سفلیس دی، ایډز دی، سوزک، دغه هغه ناروغیانې دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چې راځو یو مثال یې د ایډز دی چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناکه ناجوړي ده، چې تر اوسه پورې علاج نه دی پیدا شوی. ایڈز چې دی هغه کوم د دې ایچ آی وی وایرس دی چې د ایچ آی وی وایرس زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کېږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دی هغه باید د پیچکاریانو څخه د هغه وینې زرقول څخه چې څه شي اوسي په ایچ آی وی لړلې اوسي د هغه څخه ډډه وسي، همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنسي تماس څخه ډډه وسي، همدارنګه ډېر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعت کړو. او د ایډز درملنه چې د تر نن ورځې پورې د ایډز درملنه د پاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه د پاره دغه کوم وقایه چې موږ ویله هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په حق نه برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده، بدن ته د ایډز د ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم، د حیض دوران واضح کړي. دریم، په ښځینهو کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې لا چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاص د لسم ټولګي و دوه لسم لوسته. په دې لوست کې موږ او تاسو جنټیک ځینې موضوعات پیژندل چې څنګه مثال د کم پوستکي چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه موږ د کروموزومونه مو پیژندل، د کروموزومونه په شمیر کې که چیرې بدلون راسي انسانان د کومو ناروغیو سره مخامخ کیږي. چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم ویل، که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمیر په عمومي په انسانانو کې چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي. که چیرې د دې په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي، موږ وایو چې هغه نوموړی کل ژوندی نه پاتې کېږي، نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي، هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي. چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چې ری چې هغه هم په زینو شانو کې ډیر سره ورته، او دا کسان چې د عمر د لحاظ غټیږي مګر د ذهني لحاظ ورسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر دېرش کلن عمر لري په هغو کې په پنځلس سوه کې یوازې یو نفر په دا ماشومې په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش په عمر ولري، دغه ښځې که چیرې مثال حامله سي، کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي. او د پنځه څلوېښت عمر وروسته که چیرې شوزه حامله سي، د دې فیصدي چې کیږي ډېره اندازه ډېریږي. چې په شپږ نفرو کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باخته. لازون ان رس د جنیټیک په لیکول وایو چې زموږ استاذ درس به د درو اتیایم صفحې څخه تر اوه اتیایم صفحې پرې دوام وکړي. لازو ډي ان ای یا هم ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید وایو چې په تیرو لوستونو کې موږ ډي ان ای پیژندلی و چې د هستوي تیزابو له جملې څخه و. چې هستوي تیزاب چې و هغه خپله د پروټین د ډېر خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلود، ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړي. د ډي ان ای جوړښت چې و شکل چې و هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره، یعنې پوهانو نه سوای کولی چې د ډي ان ای جوړښت چې دی هغه تشخیص او ویته کی چې د دې د یو څه ډول یو جوړښت لري. خو بل اخره په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یوې د کریک او بلې هم د واتسن په نامه سره و، دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای شوی چې د ډي ان ای کیمیاوي جوړښت معلوم کړي او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي. چې د دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړه. ډي ان ای چې د هغه چې دی د ارثي خواصو لښتونکی واحد دی، لکه څرنګه چې موږ او تاسو وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ای او پروټین څخه ترکیب شوی دی، یعنی ډي ان ای او پروټین سره یو ځای د چی جوړي کروموزوم جوړي. چې د کروموزومونو سربیره برخه کې جین و موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه و بل نسل ته لېږدول. نو ډي ان ای جین او کروموزومونه دوی ټول چې دی د ارثي خواص په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي.
ڈی این اے یا ہم ڈیوکسی ریبونوکلک اسید چوہ پوہانو دغه دوی نظریه دوا خبری وکړلې پکشي کې چې کچيري مثال په ڈی این اے کې دا خصوصیات وجود ولري دی کولی سي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي. هغه وخت دوی چې و ڈی این اے مثال نو کشف کړی دی فکر کول چې یوازې پیچري مواد لکه پروټین کولی سي خصوصیات ولېږدي، چې وروسته دوی په دې پوه شول چې د لېږدولو د غیرسي خواصو لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ڈی این اے. کوم خصوصیات چې وه هغه لومړی دا و چې وایي حجرې چې دي هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې ولري، یعنې نوموړې حجرې چې دي هغه باید چې وکړي فعالیتونه دا کوم خواص چې دي دا فعالیتونه باید دوی ته وکولی سي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کړي کنټرول یې کړي. او دویم خاصیت یې دا و چې دوی مثال دا کوم حجرې چې دي دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولی سي. ورپسې راځو د ډي این اے جوړوونکي برخې وایو. لکه څنګه چې په تیر صنف کې مو ویلي وه چې ډي این اے چې ده هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي، چې نیوکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دغه قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجني بیسونه لري، یا هم نایتروجني دغه لري کوم جوړښتونه چې دی هغه هم په ځان کې لري. او چې دغه قلویګان یا هم نایتروجني بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل و په ډي این اې کې. ډي این اې او ار این اې موږ ویلي و چې ډي این اې چې ده د ار این اې څخه په ځینو شیانو کې توپیر درلودي، چې یو د قلویګان څخه چې په ډي این اې کې چې دی ادنین ګوان نین سایتوسین او تایمین شامل دي، او په ار ان ای کې چې وده تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و. همدارنګه موږ ویلي وه چې ډي این اے ته موږ ویلي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي، ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی، نو ځکه وایي چې ډي خپله ده نشتون معنا کوي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید. او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري، نو ځکه د رایبوز کلمه هم ورسره یادول کېږي. او کم دا پوهان چې دي دغه کم قلویګانې چې دي دوی د خپل هغه انګلیسي د الفبا تورو د اول توري په نامه سره دی، مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ا سره شي، تایمین چې دی په تی سره شي، ګوانین چې دی هغه په جی سره، او سایتوسین په سی سره شي. ورپسې راځو د واتسن او کریک موډل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دا کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و د دغه ډي این اې په موډل باندې ترلاسه کړل، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلوده د هغو څخه په استفاده، یو د ډیرو اسانو موادو څخه په استفاده د ډي این اې موډل چې کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړه چې ډي این اې چې دی هغه مثال ربري پوري یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینې شي څه ویدي خپل په منځ کې سره راتاو سي ویدي. او دغه کوم ډي این اې چې د دې ته دوه ګونی مارپیچ نوم هم موږ یادولی سو، د ډي این اې په دغه کې چې دی خپل ډي این اې دوه مټه یا دوه دانې بازوګان لري، چې د بازوګانو کې قند او فاسفیټ ګروپ شامل دي، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان، هغه څلور کوم قلویګان چې موږ تاسو وویل هغه څلور قلویګان شامل دي، لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین، چې دی چې ویدي د هایدروجني رابطو په واسطه د بسره نشتی دي او د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډي این اې په موډل کې چې د په ډي این اې کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین وي بل خوا ته به تایمین، او د خپل په منځ کې به یو هایدروجني رابطه ولري. او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجني رابطه په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا چې و د واتسن او کریک موډل و. ورپسې راځو په انجینری کې جینیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیل وستونه کې وویل سوله چې د پخوا رئیس د اول وختو رئیس کوم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې ترسو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پیدا چې دی هغه د جینیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و د جنیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله. همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلیږي هغه مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې وه یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویله د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چې کوي کنټرولوي. که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشح نه شي د ګلوکوز کچه په وجود کې چې کیږي ډیریږي چې نوموړی کس د شکرې په ناجوړۍ باندې اخته کیږي. چې دوی مثال کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښې ترشح کېدي دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چې کوي مثال تزویج کوي په بکتریاو کې وایي چې بکتریاو دغه انسولین تر خپل هغه اصلي جوړښت یې دوه چنده ښه او بهتره برابر کوي چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه کوم کسان چې د شکرې په ناجوړۍ اخته دي او انسولین هورمون نه ترشح کوي د پانکراس ودی نو بیا دغه کوم مصنوعي انسولین چې دي دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جنیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دوی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده هغه په د تنباکو په حجره کې داخل کړه چې دوی ولیدل هغه د تنباکو درخته یوه نچې وه چې کله شنه سوله هغه به هم څه کوله د شپې د خوا یې رڼا کول څنګه چې هغه د شپې حشرې کوي هغه به هم دغه رقم رڼا کول. دوی پر دغه بسونه ونه کړل بیا عین عمل پر حیواناتو تجربه کوي. دوی د جیلی فش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا څه کوي رڼا کوي. دوی د رڼا جینې راواخیستې په د خوک په ځایګوټ کې چې کوي پیچکاري کوي چې په دې سره دغه کوم خوک چې و کله چې وده وکړه غټ سو ده به د ده کوم جوړښت چې و هغه داسې و چې د شپې د خوا به ده هم څه کول بدن به رڼا کول یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن څه وه رڼا یې کول. چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره او موږ وایو چې ډي ان اې چې د هغه د دوو یا څو ژوندي موجوداتو څخه اخیستل او یو ځای کولی بې او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه بې لاسته راوړل منځته یې راوړله. چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډي ان اې ته دغه ډول چې کله نوي رامنځته سي موږ دې ته ریکمبیننت ډي ان اې وایو یا هم نوي جوړښت ډي ان اې ویل کېږي. کله چې تاسې مثال دوه مختلف خواص پرې راواخیستله هغوی به خپل په منځ کې تزویر کړه او یو نوی خاصیت به یې رامنځته کړي. چې په دې سره موږ ویل چې د ډېرو ناروغیو علاج سوی دي چې تر ټولو ښه مثال یې موږ او تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ دپاره استفاده کېږي. دغه رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو. دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع. انشاءالله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شوي اوسي. موضوع مو په دغو درسو نقطو کې رالنډوو چې لومړی موضوع مو د ډي ان اې یا ډي اوکسیریبونوکلیک اسید و چې موږ وویله د دې موډل چې و لومړي ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ سو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړل. او بل د ډي ان اې جوړښت چې تاسې باید هیڅ وخت هېر نه کړئ دا ډېر مهم دی. ډي ان اې چې د موږ وویله خپل په کروموزوم کې وجود لري په دې کې تاسې مثال خطا نه وځي چې تاسې وایاست کروموزوم مې څه خلاص لېږ جینوم لېږدي ډي ان اې نو مثال د دوی ترمنځ فرق څه شي سو دوی چې دي خپل یو د بل سره تړاو لري یو د بل په واسطه مثال دي خپل دنده څه کوي مخته وړي. موږ وویله چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان اې او پروټین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربیرنه برخه کې به چې وجود لري یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چې څخه نمایندګي کوي د جین څخه مثال یو خاصیت انتقالي په ډي ان اې کې او ډي ان اې چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلوی گانو او پینزه کربونه کند رای بوست خچ سویده جوره سویده چه ده پینزه کربونه کند باندی فاسفیت گروپ هم نشده دی او قلوی گانی هم نشده دی او دی این ایچ دی دو بازوگان لری چه دواره ده مات پیچ پده و سر جورش لری چه ده پا بازوگانو که مجو آیو ده فاسفیت گروپ او کندونه وجود لری او پا منزنی برخه که ده نسال ده زینی چی دی یو خوی بازوگان سو ده زینو یو ده خپل زینی دی چه ده زینو یه پورونه چی دی پا آقا که به قلویگانی ادنین، تایمین، سایتوسین و گوانین وجود داری چه ادنین همیشه ده تایمین پا مقابل که او سایتوسین ده گوانین سره هیدروجنی رابطه جوره بی. دوست مجال سرسی ده ننوزی مهم موضوع پاخرینی برخه که ده هر وقت بطیر داری پشتونی لرو پشتونی خپل ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ. لومړی پشتنه پوهان کوم دوه خصوصیات یاد کړه چې په ډی این ای کې باید وجود ولري. دویم ډی این ای موډل په مکمل ډول سره تشریح کړئ. دریم سوال په انجینری جینیټیک کې لومړني ګامونه څه شو؟ ستاسو ټول د توجه څخه